درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل په خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه بعد طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. مجاهد تورنو بهرنیو وګړو شمیر ونه شو، خو زیاته کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یک شنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول. د شیراز د ښاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پورځای رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک څا کې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکړه. د ترکیه چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزانتین شهر کې نیولې دي. د ترکیه رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسان په یو لاري کې د هغې له ایراني چلوونکو سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیه له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټینینټل سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړی مسابقه کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ ده. تر دې دمه د افغانستان ټیم څلور پر درې وړاندې ده. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیل شوه. د فوتسال کانټینینټل لوبډلې د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. د لوبډلې ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ. د عمران خان مدافع وکیل وای د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وپیدي. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکیچ اصلي محور دی چې دته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رای له ورکول وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، د کړکیچ په دې هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه شامل ده. خود جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شاغلی عبداللهیان له خپل جاپانی سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي. او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حمله کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې شهر په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګیدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی. چارواکي وایي د توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوه. د دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې لیوی اور اخیستې نه پولیس ودانۍ څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوله. تاسې زموږ اخلو آزادي رادیو اوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلی له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد نه بلل
دي. د خبرو ویلی له خبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې.
یو زور شپږ متر اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1,209,214 افغانۍ کې
په غزنی کې یو شمیر تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
هله ده چې نتنه ده غزنی تاریخي ابدات ته موجوده پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدات پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمه ته زرګونه پوزیان لیږلی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونه پرولي چې خپل سرتیرو او قماندانانو ته ویلي کڅوک له افغانستان د جهاد لپاره به هر تزي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د مولا یعقوب مجاهد دې خبرو ته په جواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي او یوشمیر نور ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریزونو عملی کول جهاد دی. ډیر شمیر نور افغانانو هم د مولا یعقوب مجاهد سر د ونی غندلې دي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نوی څرګندونه ته د افغانانو سیاسيونو او یو شمیر پخواني او چارواکو خبرګون. مولا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپل سرتیرو او قماندانانو ته وینا کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبره کړو ویل
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم کڅوک د افغانستان څخه د باندي د جهاد په نيت دي جهاد دي جهاد نه بلل دا رسالت تاسو ګوري کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه باندې کی او بیا هم د رواني جنگ ته دغه جنگ جنگ دي جهاد نه دي.
د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دي څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو انجون او خزو مخکنیو امنیتي ځواکونو کادرونو پانګو طبیعي سرچینو او بلاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنی جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنون کې عصمت قانی بیا په خپل ټویټر باندې د نیوکه په ډول لیکلي د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خواني وایي رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړی چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بودی. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د مولا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلې دي طالبان یوازې د افغانانو زپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خواهی په افغانستان کې د ځانمرګ بریدونو په ګډون چې ډیر شمیر ملکی وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسوال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونه چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستانی چارواکو په روسي کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې خي یو شمیر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12 د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونې برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو خو طالبانو یې د تورونه رد کړل.
د طالبانو حکومت د سرپرست دفاع وزیر لخوا جهاد ته د نوي تعریف ورکړه او په دې برخه کې د جغرافیایي حدودو ټاکلو په افغانستان کې د نن او بهر یو لړ خبرګونونه پاره ولیدي. ګڼو افغانانو په دیني وکه کړی او ویلي دي چې د دیموکراسۍ جمهوریت او قانون پر ضد جګړه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې حرام ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې اړه د چارو له شنون کې احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې طالبان اول مجبور شول چې د جهاد د فرضیت په اړه نوې تعریف او محدودیت وړاندې کړي.
د نړیوال ټولنې له سیاسي اقتصادي تحریمونو برسېره په دې وروستیو کې د زینو ګاونډیو د سیمې یوادو په ځانګړ ډول د پاکستان د حکومت لوري په دې تورن شوی چې دوی د پاکستانی طالبان سره مرسته کوي او هغه روسي توريستي عملی چې په پاکستان کې وشوي په دې کې د افغانانو لاسو همدای لته چې د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر خاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد اعلان وکړ چې جهاد یوازې په د افغانستان په خاوره کې روا ده په داسې حال کې چې دوی پیږي د دوی ډېر جنگالي چې په پاکستان کې په مدرسو کې روزل شوی دي او غیته داسې درسونه ورکړي چې جهاد نه یوازې په افغانستان کې د سینستانو یا کفر مقابل کې روا ده بلکې په بینالمللي سطح باید دوی اسلام خپور کی او د کفر مقابل کې جهاد وکړي. ځکه خو د دغه فشارونو چې اوس ور باندې وارد شوی دی، دوی د جهاد تعریف ته په خپل لیکو کې تغییر ورکړ.
طالب جنگیالوی شل کاله له پاکستانی طالبانو سره اوګه پوګه په افغانستان کې د جمهوریت، دیموکراسي او قانون په ضد جګړه وکړه، نو اوس افغاني طالبانو ته دا خبره څونه قناعت ور ده چې دا ارزښتونه په افغانستان کې حرام او د جهاد ور دي خو له افغانستانه بهر نه؟
دا واضح خبره ده چې طالب جنگیالی په پاکستان کې شاید له ډیرو نورو اسلامی ډلو سره یو ځای روزل شوی او د دوی مرام او هدف یو ده، خو دا چې په افغانستان کې اوس د دوی حاکمیت ډیر قوي ده او دوی د خپل مشرانو خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. زه باور لرم چې دغه وړاندیز او یا دغه خبره د خپل حاکمیت د ټینګښت لپاره وي، د قناعت ورکول لپاره چې جهاد د افغانستان بهر ونکړي ډېر ګټوره تمام شي.
د نظم او نظام په وړاندې جګړه په دې ورځو کې یوازې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې مطرح ده. آیا پاکستانی طالبان به د جهاد پر دې تعریف چې د طالبانو دفاع وزیر وړاندې کړی قناعت وکړي چې جهاد په افغانستان کې روا خو له افغانستانه بهر ناروا دی، ځکه هغوی هم د امارت او شریعت دایه لري؟
پاکستان چې یو پروژه هیواد ده او په دې تیرو سلونیمو لسیزو کې د افغانستان له جګړو څخه ډېرې سیاسي، اقتصادي ګټې پورته کړې دي او کله کله خو یې د ځینو زبرځواکونو پروژې هم زموږ په هیواد کې پلي کړي او خپل کمیشن یې اخیستي دي. اوس چې په پاکستان کې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او حتی امنیتي وضعیت ډېر کړکېچن ده او د دوی ټولټاکنې هم را روانې دي، پاکستان غواړي چې یوه لوبه وکړي تر څو ټولټاکنې ترسره نه شي، ځکه دوی اقتصادي توانمندي هم نه لري او امنیت هم د دغو ټولټاکنو نه شي نیولی، ځکه خو کوشش کوي چې نوې لوبه ترسره کړي د خپلو خلکو او د نړۍ توجه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ځینو هغه توریستي ډلو ته راوړي چې دوی په خپل د دوی استخباراتو او فوج جوړ کړی دی. هغه د دوی په اشاره باندې استخباراتي عملی کې هغه هم د پښتنو په سیمه کې، نو ویل سم چې پاکستان باید د خپل داخلي ستونزو لپاره اقدامات وکړي.
د سیاسي چارو شننکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت به پروژې چارې پیل شوې دي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال د رغولو چارې هم روانې دي. په دغه ولایت کې پرداسې محل د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسکونه تنه مړکل په دیار نور حال په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلیو پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونا او زرګونه جری بزمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندې سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخلو د ملاقا کاتور خلو کلستر شورا سره قرار ده سوی ده، یو زور شپږ 20 متر اوږدواله لري چې دې بودیجه تقریبا 1.209 میلیون او 214 لس افغانۍ کې.
د سیمه خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې شي. د دې سیمه دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنوي ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زخته ډېر تلل داس په ساوه ځمکه کورته سیلو وړي دي او لوندې کړې دي، خلکو ته تاوني نړولي، خلکو کورونه یې وړي دي، نو خلک ځمکه مثال جوړیم ځکه ویجاړې کړې دي، دا یې ګټ دي چې دا یې ول جوړ شي د ځمکه پامن شته.
دغه پروژه چې نن والی صاحب رئیس صاحب پر دهات ابتدا کړه ډیره مننه خدای وکړه چې ډیر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي یا تر کښت کار ده زیاتره سلامونه چې راغله ډیره خرابه یې وکړه.
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پارې سنادي دیوالونه ول کیږي. شاوخوا دوی اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه، خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي. دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له ایران سره کړکیچ زور اخیستی، د راپورونو له مخې له 3000 زیات امریکایي پوځیان سور سمندر کې تر رسیدلی دي. په اپریل میاشت کې ایران په یوه ونې کې په خلیج کې دوی بیړۍ ولجکړې چې نتیجه یې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدلو. دا په سیمه کې د پوځي ځواکونو د زیاتولو لپاره د پینټاګون د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواکونو نن اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیری پرون د سویس کانال له لارې ستر سمندرګي ته ورسېدل. د سرتیری وروسته له هغه سیمې ته واستول شول چې واشنگټن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجه کړي. د امریکا د سمندري ځواک 15 مقته په خپل نننی بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کشتیو ته رسیدلي د دې قطې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باټان هغه لویه کشتۍ ده چې جنگي الوتکې پر غولي کې نستای الوتای شي، او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړې ده. د سمندري ځواکونو د 15 مقته ویان تیم هاکنز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا سرتیری په پوځي عملیاتو کې د پاموړ انعطاف لري او د ایران له لوري د تجارتي کشتیو د نیولو یا ګواښلو په څیر په سیمه کې د کړکیچ او بې ثباته کوونکو اقداماتو مخه نیولای شي. ایران په اپریل میاشت کې په یو اونۍ کې په خلیج کې دوه کشتۍ ولجکړې. د ایران د دولتي خبري اژانس راپور لمخه د سمندري خدماتو ادارې ویلي دي چې له دوه تجارتي ټانکرونو څخه یو له یوې ایراني کشتۍ سره ټکر شو او په نتیجه کې 15 تنه عمله سخت ټپیان شول. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې اسرائیل او متحده ایالاتونو د تیر کال په نومبر میاشت کې د هغه څه په خاطر چې دوی د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیل شرکت پر یو تیلوړونکي ټانکر د ډرون حمله بللې و ایران ګرامو بالا. متحده ایالاتونو تیر میاشت اعلان وکړ چې خپل F-15 او F-14 ډوله جنگي الوتکې د سمندري ځواکونو له یوې قطې سره منځني ختیځ ته استوي څو په خلیج کې د ایران لخوا د کشتیو د ولجه مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي تیرونی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې واشنگټن دې ته تیاری نیسي چې د اضافي دفاعي اقدام په توګه په غو ټانکرونو کې چې له خلیج څخه تیریږي خپل پوځي پرسونل ځای پر ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخته تر دې چې د دې برخې مطالب دروورو یادونه کوي چې د افغانستان او چک جمهوریت د فوتسال مسابقه روانه ونن څو شیبه مخکې پایته ورسیده او مساوي پایته ورسیده. افغانستان هم څلور ګولونه وهل او چک جمهوریت هم څلور ګولونه وهل. ډیره هیله و چې افغانستان یو ګټي خو په وروستیو شیبو کې چک وتمنید چې څلورم ګول ووي او لوبه مساوي کړي. اوس پر راشو د دې برخې مطالب ته لمړی به ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د بریتانیا میرر آنلاین خبرونه په دغه هیواد کې د زرګونو هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې په هوټلونو کې لنمحالو استوګنځیو ایستل سوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له بریتانوي ځواکونو سره همکاري کړې و. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته 23000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول سول او له ډلې 3000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي، خو تازه شمیرې به پر روان اونیو کې خبرې سي. د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپل ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځایو ووځي. د میرر خبرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړې و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له څلورو افغان کډوالو یوې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي دا ځلې هغه نجونې له زده کړو منع کړي چې تر لسو کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوې چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تېره ډسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تېرې میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول سویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکو ورځپاڼې هیل په خپل تازه غن کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې امریکا باید د افغانستان له شیزنه ژورنالستانو سره خپل کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نشه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې شیزنه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې شیزنه ژورنالستان ورسره مخامخ دي. په لیکنه کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د شیزنه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړ برخمنو رسنیو سره کار کړی وو له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولای سي خپل افغان کارکونکي له افغانستانه وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي. ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 د کال په مارچ میاشت کې له لسو شیزنه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخې سوي دي. د هیل ورځپاڼې د لیکنې له مخې ځینې شیزینه افغان ژورنالستانې مجبوره سوي چې په لنډمهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړې سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي.
د ازادي رادیو د شپږو بجو خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب لاره هم په مستقیم ډول خبري شي. لیدل او اوریدل مه هیروي. د ازادي رادیو نوري ټوله خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همي مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org په یاد لري. په غزنی کې شپږ تاریخي آبدی ترمیم شي. په غزنی کې چارواکی وی د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي. په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. تفصیل واورئ.
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لژل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته وی د یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابيدي بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابيدي د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابيدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابيدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابيدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې لري لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابيدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومي تاریخي ابيدي د نړیدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شوی یو میه هرکلای کوم. هر فرهنګي اثر او ابيده په قید کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابيده لمنځه ځي او یا ویجاړيږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځه ځي او د تاریخ د پاړه لمنځه تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایله بیا دا راوځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي. ایتل فرنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هر کله کوو هله ده چې نتر هدا غزنی تاریخي ابيدات ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابيدات ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابيدي په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابيدي رغول سوي دي. خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالی ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس په واورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې آزادۍ رادیو د کارکونکو صدا خاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاسه سبا راسه دغه ویل کیږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کارکنک اور سلام الحترامات رات ولایت در صرف تماس کے مزای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورتونه الکړي دي. پاسپورتونه خپل نیواد وال تور کو دا لاس ټول سورځي مرتتیر کړي د اتر پر مخه پر شول پاریا بایغس ایرات پارا نیورکو ول نورکو مستاکنه دی یواد نه دي. موږ ولایتو کې کو ولایتو کې پاسپورتونه بن کړی دي. امیر خان متکی صاحب چې کښینه موږ خپل نیواد وال ته پاسپورتونه ورکو. موږ امارات مرسته شي کړی دي. مرسته شي کړی ته امارات یې ستاسو خبر ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې
هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ
وچکلی زپلې ده په تیر کلو کې دلته برمی وهل سی یا چاغه ټول په وچیدو د قرضون خو مخکې مخکې وچسی و نو د مسولون څخه مدا هیله ده چې زموږ ژغوا او یو دلته د پرهات بند دی په دغه باندې کار شروع کی د پرهات بند درې ځل سروې سوي د خلا هم کار نه دی په شروع سوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو خو وس چې څلورینې می بچیدي د دې ساتلند خبرونه واوري د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرنی وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بنديان دي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل لای و خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنی وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یک شنبه څلور تن افغان کارګر د سیپټیک چاپ غازو مسموم او مرشول د افغانستان د فوتسال ملي لوبډاله د کانټیننټل سیالیو په لومړی سیالي کې نن د چکل جمهوریت سره څلور په څلور لومړی مسابقه مساوي کړه د ترکیه چارواکي وایي چې څلور شپږ تنه افغان کډوال چې د هیواد په غیر قانوني ډول ننوتی وو په ارجنټین شهر کې نیولې دي د عمران خان مدافع وکیل وای د ته اجازه ورکړې شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبینې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامل ده اوکرایني چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حمله کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ د خرسون والی الکساندر پروکوجین پر ټلګرام لیکلی چې د دې شهر په مرکزی برخه کې د یو توغندی په لګیدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپی شوی دی چارواکي وایي دا توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوی
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف پینځه فیصد
متاسف یم چې حکومت
جګړه نه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پاراولې دي مولا یعقوب مجاهد دو ورځې وړاندې خپل سرتیرو ته او قمندانانو ته په وینا کې ویلي
اوس کو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم کڅو د افغانستان څخه د بانګي د جهاد په نس دي جهاد دی جهاد نه بلل دا یې سړک تاسو ګوري کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه باندې او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جانتی jihad نه ده
دا څرګندونه وروسته تر دې کیږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان د نن یو شمیر تره غریزو بریدونو کې لاس لري تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپزت کار نه اخیستل کیږي پښتني دا دي چې په دغه شرایطو کې د مولا یعقوب سرګندونې هغه هم د مولا هبت الله اخونزاده په حواله په څه معنی دي آیا رښتیا هم ځینی افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي دا ډول سرګندونې به د پاکستانی چارواکو هغو خبرو ته څومره د هغو خبرو څومره ملاتړ وی چې ویلي دی د افغانستان له خاورې دوی ته غواخ متوجه دی په همدې او نورو مسالو په دې خبرونه کې لخپلو ملمنو سره بحث کوو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمن دي د سیاسي چارو او د غراز د جګړې چارو شنون کې عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتون کې صدیق منصور انصاري دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم بحث له خاغلی همام نه پیلو همام څه فکر کوي په داسې حال کې چې په دې ورسره کې په پاکستان کې څو خنړي بریدونه وشول پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونه کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې د بریدونه تر سره کوي په افغانستان کې پټنځای لري په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د پټکو خپل سرتیری یا جنگیالي به د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي، دا په څه معنی؟
السلام علیکم خدمت همه شنوندگان و همچنان همکارای آزادی رادیو. عرض شوه که افغانستان یک وقت کانون تمام جنگ های شورشگری شده بود، یعنی تمام شورشگرایی از تمام نقاط دنیا در اینجا جمع شده بودند. از این لحاظ مسئله از این که یک حکومت با تغییر حکومت های مختلف آمدن، حتی پای سنگین بر قدرت ها در این منطقه گذاشته شد. اما
و بخی که پښتو خبري وکړه که روسه بحث په دری باندې راځي، که پښتو بحث مختوي سوزه که روسه دری ته بیا پام دې موضوع دری باندې بحث کیږي.
خبره ما دا کولای چې افغانستان د نیمه پلی رئیس دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی، او دلته یو قانون بدل شوی و نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسلط و چې هلته د امریکې او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې و، خو دا مسله حل نه سو. ځکه دا څوک چې د یو شورشګری دوره تیره کې هغه ښه پوهیږي چې څه رقم الیکې شورشګرانو په منځ کې او د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینیږي، او دا ډېر مشکل ده چې په ډېر کم وختو کې دا حال دا دوباره عادي حالات راشي او یا تابع او پالیسی او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته سه افغانان دي چې افغانان یا نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشتواله کې دوی جګړې کړې دي، دوی د یو امت ګرایي او جهان ګرایي یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. فکر کوي چې په دغو کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنیو ځواکونو موجودیت دوی ته دا بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگی دل او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي. د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولې سي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ته وویل چې دا د شورشګري او یاغیګري د جنګونو چې دا یو خاصه فضا مستر اولی یا رواني الیکې ایجادی سو وفاداریان ایجادی دا داسې اصل کار نه چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولی شي چې دا حل کړي. دا یو خو هغه کلیشه خبرې دي چې موږ تاسو کولی شو چې دا د دلته په امارت خپله د امارت په اساسي پالیسي له نظر څخه امارت په خپله رسما په دې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه الیک ډیر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړي دي، جهادونه کړي دي، مبارزه کړي دي، هغه خو خپل الیک داسې په یو خبره باندې هغه دغه کول نه شي، قطع کول نه شي. دا الیک پاتې کیږي، دا شخصی لکه تعلقات جوړیږي دغه او د ټینګ تعلقات جوړیږي، او دا تعلقات کله ناکله د دولتو د دولتونو د سیاست گزارینا دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې، دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای، دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټا پشان چې ابرکا دبره ووایي او دا حل کړي. دا پاتې کیږي، دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دی دا بی ځای نه ده، دا الیکی پاتی دی او دا کار موجود ده، یو عینی واقعیت دی.
بله، کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو. همام صاحب د بحث بل ملما خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبره په څه معنی چې ویلی دی له افغانستان دی د دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي، ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مهرباخه د تمام همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافي او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو. د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا و چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسنی حکومت هغه هم چې موږ او تاسې وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسې د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي. تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي معنا ده چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسی دغه وي نو هر هغه څوک چې د پالیسی خلاف کار کوي هغه بیا معنا ده چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او د هغې په وړاندې به اسمان
پوښتنه دا راولاړیږي چې کله ناکله ځینې حکمونه د دې له امله صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا باد له غیر مخنیوي لپاره یو خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. اوس هم چې ښاغلی هبت الله خونزاده دغه خبره کړې ده او دغه خبره ښاغلی مجاهد په دغسې غونډه کې راپورته کړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمېر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنگیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستانی حکومت ادعا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د په مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی د هغوی استازي دې راشي او دغه جنازې دې ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نه شي کېدی چې دوی دې حتما د امارت رسمي استازي و یا د پاستازي توب ورغلي یا د لدی ځای چا ور لیږلی وي. موږ او تاسې وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټابلیشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي دا چې روزل کېږي او مختلفو هیوادونو ته لیږل کېږي. سبا به په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستانی اسټابلیشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست ویلېګل او بیا اعدام دا کوي چې دا جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه سپر کړي، سینې سپر کړي او دغه هیواد هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران بیا ادعاوې کوي چې دا جهاد مونږ ګټلې یا مونږ کړې. دا اوس د امریکې په خلاف موږ او تاسو لیدل د امریکایانو
انصاري سپتاس وایي چې مثلا قرباني افغانان ورکړي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد په خبرو باندې راڅرخو چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخره فکر نه کوي چې پاکستان وړي، ځکه د پاکستان ادعات به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وایي چې موږ تور پوري کړ. ښاغلی مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی له خپلو جنگیالیو دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول څرګندونې د پاکستان په ملاتړ شوي دي یا د هغوی د ادعا د اثبات لپاره شوي؟
نه، که چیرته ستاسو په خبره دا د هغوی د ملاتړ په اساس شوي وي، د هغوی د خبرو د اثبات په اساس شوي وي، دا نو سیاسي تیروتنه ده. او سیاسي ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هواد د خپل وقار د خپل پرستیج د خو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس شوی. هر څوک یو کورانی وی هم خپل اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشرور ورته نصیحت کوي چې دا چا په کار کې به کار نه لري، به هر چی وزي نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځي او چا سره به جنجال نه کوي. نو که دوی خپل ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده، خپل پالیسی تشریح کړی وي، خپل قوانین تشریح کړی وي، دا د هر هیواد مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپل اصلان د خلکو ته دغه سی خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغه ته لارښوونه وکړي. دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دینا سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغه د زګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپل هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان سیاسي تنظیمونه د پښتنو د بلوڅو د سندیانو چې دا ټول جنایات چې په سند پنجاب او بخی په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردی والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل تا چوک د چانو ماغه وردی یادی ماغه دی چکی یادی ادا اوستا چې کده د پولیسو خبرې واوري چې پولیس لاین په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې چاودنه شوی و، ډیر خلک پکې وژل شو. د پښتونخوا ټول پولیسو په یو غږ دا ویل چې موږ ته اجازه راکړل شي چې موږ د پاوز موټرې او پاوزیان تلاشی کو که چا بیا دهشتگردی او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کوي یا موږ په دار وځړوي. دا از موږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپل پولیسو خبرې دي. تاسو د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو د ام کیو ام د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د غیزی د نورو لویو با عزت مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو مونږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي چین
ته کور ودان. انصاری صاحب سلامات اوسئ. راځي چې د همام صاحب نظر هم واخلو، بیا به بحث کرا کرا سره مختولو راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې تاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو د ته زمينه برابر کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سر خوګای جوړولای شي، د سیمې هیوادونو ته هم سر خوګای جوړولای شي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه دایشي غړي ونیول، البته د دوی پټکو د دایش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پوری کوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دی، عوام لاندې وای چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغه ډالو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پی غړو ته مشخصا راسته کړي پاکستان ډیر اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پی غړي وايي په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولای شي. آیا همداسې د تاسو څخه دغه سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي، په دې برخه کې مطالعه هم لري، فکر کوي چې د افغانستان غرنیزو سیمو د ته زمينه برابر کړي چې دغه ټي ټي پی غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې غوښتې د ملګرتیا لمخې یا هم مثلا د عقیدې لمخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه کوم، د تاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط پالي کې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جست دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف وګوري، په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یا 1.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي، خپل ویزه سفارتونو سره ویزه درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته. او مشهود معلومیږي چې دوی آخرینی هغه آخرینی د مهاجرینو آخرینی موج وو. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات ځینې داسې شی راته وایي. الته افغانان را دیکلی دي چې افغانان تور دي او د خلکو بیا طالبانو باندې تور چي، دا خو درست نه ده. یو بل دا چې تاسو په سوال په ارتباط دا یو کنه چې یو استخباراتي یو شرایط منستر راځي چې استخباراتي د ځای او استابلیشمنت دا کسان روزي په ځای کې تربیت کی، خدا دې چې سل پر پرچله په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدئولوژیکی او سیاسی لکه جانبداری اما اهداف و مخه چی دی اغوی لری. دا داسی دی چی لکه مشرف خپل کتاب کلیکلی و چی مون داسی سوچ کولی چی طالبان مون مانیپولیشن کو، خود داسی ثابت چی پاخر چی اغوی مون استفاده کولی. دا یو چریکی گروپ یا یو شورشگر گروپ چی دی اغوی دیر یو داینامیک بنا لری، کلا نا کلا استخباراتی سازمانون سر یو زیکی گی، خو بیادادی چی اغا وقتی دوی لک معمولی خپل اغا ارگانیزیشن او سازمان راجوانده کو، یا اغ سم مرامونه چلری اختلا اهداف چلری چې خلاف د قانوني یا خلاف د شرعي یا جنایتکارانی یا سیاسي هغه مختبی نو ټوله کنټرول ایت یو سازمان هم نشي کولای یو استخباراتي ده.
بل هم هم ستنه زما مشخص انده و چې آیا طالبان په دغه ډالو چې پاکستان وای چې په افغانستان کې فعال دي لکه ټي ټي پی مثلا لشکره طیبه ده، حتی دایش جنگلی دی چې په روسي کې دغه د باجور د سیمه مسولیت هم واخیسته، طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري خصوصا په ټي ټي پی باندې، ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري، کله چې دلته په طالبانو باندې تنگ راغله مثلا امریکایي ځواکونو بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک مثلا ډوډۍ ورته ورکړي شپې ورته ورکړي، فکر نه کوي چې اوس طالبان به مقام ملګرتیا له یاد نه وستلی ورسره به پالي؟
یو دا دی چې طالبانو په منځ کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت ډېر ارج ورکوي، دغه ورکوي، ارزښت ورکوي. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي څه کسان دلته دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستی ده. بیعت دته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دوی مشرتابه تصمیم نیسي، په کار ده چې دوی هغوی هم هغه نه تابعیت وکړي. خو دا دی چې لا په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ټي ټي پي عملیات کولی نشي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یې نه وي، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي، نور جناګان دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبان سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغه ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکړي سلا ورکړي، یعنی دا دی یو پالیسي او دغه په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل. دا
یعنی هم هم تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پی کې په افغانستان کې وی هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو لارخوانو نه غیر ګام نه سپورته کولای؟
غالبا هم داسې ده، خو داسې دی چې بیا د چدیکي سازمانونه چې دي دا اکثر داسې دي چې یو سنټرلایز دغه نه لري تمرکز، مرکزیت دونه قوي نه وي اکثر کې. دوی خپل ګروپ دي، کله ناکله د دوی منځ کې یو نظریاتي اختلاف راشي، بیا هماغه نظریات په اساس دوی په یو ځای کې عملیات کوي یا نه کوي، یا یو ځای کې اطاعت کوي یا نه کوي. خو دا دی چې دا په دې افغانستان کې تقریبا نیمه پیلۍ نه زیات د شورشګري او چدیکي جنگونه شوې ده. تاسو چې ټول د تیوري د په دې شورشګري او زده شورشګري تیوري ګانې کې وګوري، دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک پاتې کیږي نه، که په ویتنام کې وو، ویتنام، لاوس، ورسره نور جوق چې مملک کو، حتی کوریا کې یا نور ملکونه کې چریکي جنگونه شوې دي، یا په افغانستان کې ګوري چې صوبه سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی. نو دا سه دا یو یا پدیده ده، دا پدیده ده چې کولای نشي تاسو چې یو ځل ایجاد شي یا غا کنټرول ډیر مشکل دی.
سلامات اوسه.
دا هم
دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپل صفوفو کې ډېر نظم لري او نورو د یو رسمي پالیسی په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازه ورنه کې دی ځینې بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد کړي.
سلامات اوسئ، ډېره مننه ښاغلی انصاری. بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سي انصاري سي د طالبانو د بهرنيو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید د خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. د غراس پورسته کې خاغلی مولا یعقوب مجاهد ویل چې جنگالی دی د نور هیوادونو جګړو ته نه ځکه چې غړای د خاغلی هبت الله پټکو جګړه د نه جهاد او دا په داسې حال کې د چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي په دوحه کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له طالبانو سره وکتل، دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ اسیا اندېښنې دي، دغه د کاغلی مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمی کی، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي، مثلا کې د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمی کی دغه څرګندونه چې د افغانستان د نن نه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي.
موږ او تاسو چې وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي، فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایلو په خلاف په هغه جهاد کې برخه واخلي. دې خوا کې موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکراین جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تللی وي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی تابعیت درلود غالبا، او وی ویل چې د افغانستان د پوځ په خانه غړی او اوس د اوکراین په جګړه کې جنگیږي غالبا چې د اوکراین له خوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل تابعیت مسله و چې اوکراینی تابعیت یې درلود. دغه نور ځینې خلک هم شته، مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنگیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریز په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوې وي، لکه په خوا چې د انګریزانو خلاف شوې وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوې وو، دغه څه نه تر سترګو کېږي. یا د اخیر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې
انصاری صاحب
کی علماء او د زینو نورو احزاب چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستي پوز حاکم دی او قانون د لارډ میکالی دی، دا تبلیغات لډیر په فعال
دي. ورسته تر رسیدلی یو انصاری صاحب بس پات را رسو، فقط ما انده وړ مهمه پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د خاغلی مجاهد یا د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پری وزي او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخ کې ویلې کومه سیاسي تیر وطن وي ممکن
نه؟ موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته، خپلو لاس لاندې افراد او اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونه وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، د تیروتنه نشي کېدی او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي، هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د نه په خلاف دي او نه په دې معنی
سلامات
اوسه انصاری صاحب ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي لخپلو ملمنو د سیاسي چارو له شنونکو نایت الله همام او د چارو له کتونکو صدیق منصور انصاری نه ډیره مننه